افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا په یوه خبر پاڼه کې چې بیګا یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي چې د اکتوبر د 1 او 15 ترمنځ دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی و. خبر پاڼه همداراز په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 340000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خبر پاڼې له مخې تخمینا 144000 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي موندلې دي. اوچا په یو بیان کې همداراز ویلي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې د وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې 90 مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتی ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي و، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل اداره کوي. د غزې ترنګ د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابند شوي او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. مصر د رفح سرحد مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې د وتلو هڅه یې کوله. د خیریه ټولنو د چارواکو په وینا سلګونه نورې لارې هم د مصر له آرایش ښار څخه ساحلي سړک په وسیله تر رفح پورې د 40 کیلومتر مزل په مقصد وخوځېدل. بلخوا ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي د غزې میلیونون ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. ایران د هغې کښتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېده او تیر کال ضبط شوه ټول په 22 کاله بند محکوم کړي. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوي چې دې کښتۍ 2 تنه عمله درلوده او څوک په 2 کاله بند محکوم شوي دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې یوه بهرنۍ کښتۍ چې 1 میلیون لیټره تیل یې قاچاق کول ونیوله. د قضایي چارواکو په وینا د دې کښتۍ تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په 2مه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې ترسره شوه، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په مخکنۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه، هم افغانستان د 1 ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. د نړیوال جام او آسیا جام په ګروپي پړاو کې به افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ټولنو په ګډون د یو شمېر خیریه بنسټونو مشرانو په نړیوالو غږ کړی دی چې د هرات له زلزله ځپلو سره زیاتې مرستې وکړي. آیا له افغانستان سره بشري مرستې په دې هېواد کې د فقر اندازه کمولی شي؟
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سه‌شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې هېواد کې د خلکو اقتصادي ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ د غره د غزولو د یو بخې د یو کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
او کورو باندې خلکو چنده ټوله کړل، دکاندارانو څخه ټوله کړل، دو خلکو په شخصي لګښت باندې دا کار پیل کړی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د منځني ختیځ کې د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د وروستیو شخړو له حاله خبر شئ. خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور پر څرنګوالي سرخی
دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړ.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نه دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په دې زلزله کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیل اندرس ویلي، په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیاو پوره کول د یوې میاشتې مسله نه ده، بلکې زیانمن شوو ته د مرستو رسیدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده چې دوی ته لازمې مرستې ورسیږي. جزئیات دې امید زهیر مل پرپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نه ږدي. هغه پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي، د ټولنو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت، د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچابیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1400 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 93.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بارونۍ اعلامیه کې لیکلي، دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېرې ښایي ډېر شي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو ډېره اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کیږي، خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2 میاشتې په کار دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسېدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي، ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تېرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی.
و امر دلته د ناروی د کډوالو د شورا مشریان ایګلند ویلي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نه ږدي. نن سه شنبه د بې وزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې ویل کېږي 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو ویب پاڼې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتیرش له قوله ویلي په نړۍ کې باید بې وزلي نه وي او په وړاندې باید مبارزه وشي. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړي چې عاید د تیرو 2 کلونو په پرتله کم شوی او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځوړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوې، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 30% کم شوي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د بیکارۍ او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم رارسېدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکې ملیحې ازادي ورته وویل پخوا یې په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله اړه شوه چې پیرکي پخولو ته مخه کړي. هغې وویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیرکي پخوم. که د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتې وي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هېڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي خاطره چې د طالبانو لخوا د مېرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل مېړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او مېړه په کور بېکاره ناست دي او له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم چون کار میکرد، خودم کار میکرد.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط ښه وو. اوس موږ دواړه بیکاره یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټولې ښځې په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه یې له موږ واخیستل.
خریداري کنیم
د ښځو تر څنګ نارینه هم وایي چې بیکاري ډېره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه یې معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکارۍ او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دی.
ایا سرویس کله په حکومت کې خدمت کړی؟ د کور کرایه 3000 ده. کله دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې نه ورکړي. هر ورځ د کور مالک زی او راځي، نه ځمکه لرم نه دکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هرې ورځې راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایه کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو 2 کلونو کې سیاسي بدلونونو د بېوزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغېز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره نسبي مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بېوزلي شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. ښاغلي ګوترش ویلي له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي او انرژي، کار، کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران، تعبیز او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک به تر 2030 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخته بېوزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحدو ایالتونو هڅې پیل کړي چې د غزې د تړانګې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه لرې کړي. غزه پر اسرائیل د حماس د توندلارې ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابنده شوې ده.
داسې مهال چې د اسرائیلو لخوا د غزې د تړانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغې سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په تړانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت یې 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې تړانګه کلا بنده کړې او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9200 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې تړانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرائیلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلي دي چې په رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوي. په سیمه کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزه کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرائیلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرائیلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود قبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو، بیا هم له احمد کلابرو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یکشنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماتې ورکړه، چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو ورځپاڼو دا یوه تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایط واچولې ده. په داسې حال کې چې د ورځپاڼې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنې شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه را نقل کړې ده چې وایي ووکس هومره چې توان یې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر دا هم ویلی دی چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لویه ناکامي وه. د استرالیا چاپ سنډي مارننګ هرال دراس پانی یو په زړه پورې مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیره مسکا راوسته. په مطلب کې راغلی دی چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې وه، خو داسې ول لکه چې افغان لوبغاړي په دې پوهېدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو مانا څه ده. سنډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره د ماته دومره ستره و چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د مالیزیا چاپ ستریت ټایمز ورځپاڼې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې ساه ورکړي. تروټ ویلی دی چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د 9-8 منډو په توپیر ماتې ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولای شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره اوګه په اوګه لوبې وکړي. ورسپانه د افغانستان او انګلند د لوبې په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخیستې ده چې ویلی و د هیله لري دا بریا به په افغانستان کې دننه هلته چې پرله پسې زلزلو له 1000 زیات کسان ووژل او له 2000 زیات نور یې ټپیان کړل د خلکو پر شونډو مسکا راولي. او هندوستان ټایمز ورسپانه د هندي منجم سمیت بجاج وینا راخیستې ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبې دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړی و. هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یې وګټي. خو همدې منجم د لوبې د پیل په لومړیو دقیقو کې د خپلې پخوانۍ لیکنې په دوام انګلند ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته دې په کم نظر نه ګوري. د نوموړي منجم لیکنه ډیره مشهوره شوه او د دې مطلب تر لیکل کېدو پورې نږدې 215,000 کسانو لیدلې وه او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتېږي. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ د یو کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې. دوی وایي دغه 15 کیلومتر کوتل د جوړېدو لپاره بسپنه راټوله کړې او په شاوخوا 40 یا 50 ورځو کې به چارې بشپړې شي.
د غزنی ولایت اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ په غزیدلې لارې پروت خونی کوتل دلته په دغه کوتل کې یو ژیړ بل دوزر په سپېره غره کې لارې باسي. دا سیمه خلک وای د خپل ځان د اسانۍ او لارې د لندن په خاطر یې په شخصي لګښت دغه کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې دي. دوی وای د دغه 15 کیلومتره کوتل د جوړېدو لپاره یې بس په نټوله کړې او په شاوخوا 40 یا 50 ورځې کې به تیار شي. سردار ولی هیوادمل د اجرستان ولسوالۍ یو فعال ځوان دی. دوی وای که دغه 15 کیلومتره کوتل جوړ شي تر مرکز غزنی پورې به د 1200 ساعتونو مزل 6 ساعته تر لاندې شي.
نیمایي چارې چې دا په تیر نظام کې جوړې شوې او پاتې چارې د عام خلکو په شخصي لګښت باندې د ضرورت او د اړتیا په اساس باندې د خلکو تعهد وکړو. په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دوکاندارانو څخه ټوله کړل، د دوه خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی. نو انشاءالله 45 ورځې بعد به په دغه لار باندې موټر تګ راتګ وکړي.
اجی محمد یونس ته دغه سیمه یو مخور او د کوتل خون د جوړولو مسول دی. دی وایي دې ته اړ شو چې خلک پیسې راټول کړي او د کوتل د بیا رغولو چارې پیل کړو. موږ له ولایت مرکز څخه ډېر لري او لارې مو خرابې دي. دی زیاتوي موږ غزنی مرکز ته درې لارې لرو خو درې واړه ډېرې اوږدې دي. چې دغه کوتل جوړ کړو بیا به دا لاره لنډه شي.
موږ د خونی کوتل د سرک لارې چاریم په دې باندې شروع کړلې چې دا خونی کوتل موږ دوه درې لارې د غزنی ولایت سره لرو، چې یو ناور ده یو مالستان ګوشنک ده. نو دا خونی کوتل چې ده دا په زمن کې ډېر نږدې د غزنی ولایت.
له اجرستان ولسوالۍ څخه چې کله هم خلک په ژمي د ولایت مرکز غزنی ته ځي، لومړی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، بیا کندهار او بیرته غزنی ته راغبرګیږي، چې دغه لاره تقریبا په 3-4 ورځو کې وهي. حاجی عبدالباری غزنوی د سیمې یو قومي مخور دی. دی وایي د ناور لاره هم 12 ساعته اوږده ده، خو ژمی بیا د خلکو ستونزې څو برابره ورسره زیاتې سي چې د خونی کوتل لاره جوړه سي 4 ساعته لنډیږي.
دا د ناور لار چې د وروره دا 12 ساعته لار ده، هغه ډېره اوږده ده. دا زمۍ دا خلک مشکلات لري وروره، په هغه لار باندې نشي تللی. دلته مریضان پیښېږي. سر اخلاص اجرستان ولسوالۍ خلک ډېر مشکلات لري له هغه لار سره. او دا د خونی کوتل لار چې ده دا چې ده 4 ساعته مثال له هغه نه کمه راځي غزنی ته، موږ په دغه لار باندې زر رسېدلی سو.
دا په داسې حال کې ده چې د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو هم غوښتنه کوي چې دوی ته دغه لاره په اساسي ډول سره جوړه او پخه کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې دوی به د خونی کوتل تر څنګ ټولې خرابې لارې ورغوي. د ولایت ویاند حافظ عمر وایي
د هغه د کوتل خون په بنا باندې موږ وړاندیزونه پیشنهادونه له اړوند وزارتو او همداراز په غزنی ولایت کې مو له اړوند ادارو سره شریک کړي دي. د اجرستان ولسوالۍ ولسونو ته دا ډاډ ورکوو چې په نږدې وخت کې به د کوتل خون د اجرستان ولسوالۍ دغه ستونزو ته برسېږي.
د غزنی اجرستان د لوړو غرونو په منځ کې آباد یو غرنۍ ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د لویو لارو د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ وي. د دوی په وینا چې په ژمي کې خو یې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمې د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لک زیات اوسیدونکي لري. دوی وایي د خرابې لارې له امله مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې ساور کوي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د ژوند د نورو اړینو اسانتیاو د نشتوالي تر څنګ د سړک له خرابوالي هم شکایت کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا په تېرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیرې ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې د وازیه بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او یا خپل مالونه انتقال، د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. موږ غوښتنه لرو چې دا سړک موږ ته ورغول شي او د دې تر څنګ نورې ستونزې هم شته، لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو، او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیرې ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده، تر دې خرابه ده چې له لوړو او کمک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولای. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي:
دا یو بله خواته لار نشته چې و سیلاب د ندیر شي په هغه کې به ویری، خو ډېر خلک ژوند دلو صبر کړی دی سیلاب دلوسا، ډېر خلک ژوند ورکړی دی د میرزای دلوسا چې لار خروپه دو و زوی تر صدای نشي، می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی د خلکو حق دی، خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته او له هر ډول پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي. د سپیرې یو بل اوسیدونکي منور تنګیوال وویل:
دلته د برق مشکل زیات دی، برق نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، او دا سړک چې دی دا بیخي خراب دی. زموږ دپاره دا زیات مشکل دی چې بازار ته رسیږو، د نیم ساعت مزال وي، دوه درې ساعتې ته ورسیږي، لار خامه ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خوست د سپیرې ولسوالۍ د اوسیدونکو یادې شوې ستونزې مني او وایي اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوي وویل:
په دغه سړک باندې اوس الحمدلله د پراخۍ چارې روانې دي، او که د پراخۍ نه وروسته بیا جارکاري چارې هم کیږي، نو دغه ستونزې ته انشاءالله مشرانو توجه کړی دی، د حل کولو کوشش کیږي. او بل طرف ته کلینیکونه چې کوم دي، دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دي وي د سپیرې زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده، په همدې مسیر د زیړو، ګیان، برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکداره موټر تګ او راتګ کوي، خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مستا سره تماس نیولی. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپیان سول. ټولو شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پردوس واړم او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورنه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه ورځ مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او د یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردۍ له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي، او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستې وکړي.
سلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران چې دا متخصص دی یوشی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي، مثلا دی متخصص جړو کوي، دی دی مغزیاتو کارم کوي، دی انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دواوی هم بیا کیفیت دی، نو له هر مظلوم چخه بیا چاره چخه روپی اخلي مصرفونه کیږي، دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دی دغونه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکړي، نو دی باید چې دیار مرز ځان ته ډاکټر یی باج ڈاکتران پر شی روپی اخلی نو دی دیما خدی ونیسی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پا افغانستان که دی مازیگر چلور نیمی بجه شوی دی برخه که دی ازادی رادیو 15 دقیقه بحث مهیروی خود تر دی مخ که پا مکره دی خبرنو لندیسته. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاپي یو خبر پاڼه کې چې بیګای په خپله ویب پاڼه خپره کړې ویلي، د اکتوبر د 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ یې له لاسه ورکړي دي موندلي دي. اوچا په یوه بیان کې همداراز ویلي، له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلي دي. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي و، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې تړانګه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بنده شوې او له څو ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. ایران د هغې کښتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېد او تېر کال ضبط شوی و ټول په 22 کاله بند محکوم کړی دی. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې د کښتۍ څو تنه عمله درلودل او څوک په څو کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمېنه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د نړیوال جام او آسیا جام په ګروپي پړاو کې به افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یوه ګروپ کې وي.
دو خبرې دي، یو خو د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21 په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پل خمري په یوه جومات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د خمری سیلوتا نژدې د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه، په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحد ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړۍ تنګه شوې او د پیښې د یو قرباني د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم، طاهر روخان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني، او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دواړو ښاغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد کړ او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او اسه په رسنیو کې راغلی د 4000 تر 6000 پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولې یو شی باندې چې مونږ باید پوه شو، هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي، حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې دمغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو مونږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډېر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینه باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغو ډلو افراطي ډلو ځینه جوړ کړو. دا زما او ستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه همالته په رسنیو کښې راغله، ډېری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسان ایښی، که نه دا داسې یو شی نه دی چې مونږ وایو چې دا الهام اخیستې یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریا او شام کې و د هغه ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څانګه بلل کېږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کېږي، ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنی د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي، طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعهد دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنی دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نه شي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ کړي.
اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه وو په رسنیو کې چې عراق ته تللي دي او سوریې ته تللي دي او هلته یې په جګړو کې برخه اخیسته.
البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه و چې په سوریا او عراق کې د داعش ډلې له جنگلیو سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. سوال دا دی چې دغه حملې چې په افغانستان کې کیږي په دې کې دغه بهرني جنګیالي څومره رول لري؟
ګوري، په عراق او سوریه کې چې وو هغه داعش نه ډیری داوطلبان، یو خو افراطی عربانو، بل د اروپانو ډیر کسانو هلته، او د نړۍ د هر هیواد نه د ډیرو هیوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبی رنگ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه، د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقین هم چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنی آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي، دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هیوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډیر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی. او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی هم دلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلی دي چې داعش ډله کمزوري کړي، او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي دي. د دوی د اعدادات دلته ډېر کسان د منځه وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي، او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایل کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات، ګډې استراتیژیګانې او دغه مخته وړي.
ځاځی صاحب وبخښئ، لکه څنګه چې تاسو ویلي، طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي، او متحدو ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دي دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي. نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه یې غواړي دا ډول حمله وکړي؟
ګوري، وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به خید چا چا ترمنځ؟
د دې اسلام پالو دي، خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوی دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس. یو وایي چې دا فرض ده، بل وایي چې دا سنت ده، بل څوک وایي چې دا داشه ده، بل څوک ده داشه ده. یعنی اختلاف موجود ده په بعضې مسایلو دیني کې. دا مخامخ جګړه وي، دریز د دین واضح نه ده. په حال دا چې الله مې یو دی، قرآن مې یو دی، پیغمبر مې یو دی، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړي دي په ډلو ټپلو. حتی خدای پاک قرآن کې وایي چې تاسې په ډلو ټپلو په ګروها ګرو متدلې کې، او د اسلام دین په ورسې نظام ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځته راوستي دي، او دا ډېره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکیل دي. او د هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بی خبره دي او لیک لوست نشي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، د دغو نه ډېره زیاته استفاده کېږي. فقط ځان سپین کالي وغونده، پټکی ووایه، ږیره اوږده پرېږده. په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه او بې سواده خلک دي، یو یو څوټوي، بلبل څوټوي، بلبل څوټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ، دا اوس د افغانستان په کلیو بانډو کې شته. یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو بانډو کې، له ځوانانو نه خلک راټولوي، خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګورې څو عوامل دي. یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب را جوړ کړي دي. دوه مسله چې آل دغه هېواد کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله. او نالوستي، بې خبره خلک، د دې څلورم مسایل دي. او بل دلته یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرګ. ګوره دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیز هېوادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټې، دا ټول یو ځای کېږي. بالاخره دغسې یو حالت جوړېږي چې د دغه تنظیم دا خو تجهیز غواړي، دا خو اکمالات غواړي، دا خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا عادي مسلمان دا توانمندي نه لري. دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي او بالاخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځی صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته. چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه مخه ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخه کې په هېواد کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم، یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکړي، خلکو ته درناوی وکړي. هغه که مذهبي مسایل لري، که اقتصادي مسایل لري، د دوی ته اجازه ورکړي او هغه ته درناوی وکړي او حقوق ورکړل شي او خلک تنظیم کړي. یعنی حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ته ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر واوسې، د تحصیل نه باید ته خبر واوسې. یعنی ټول دولت حکومت هم دغې ته وایي. دغه کې چې سالانګاری کېږي، مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید هلته حکمراني وشي، قوانین تسجیل وي. همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم، که نه دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی، زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم. مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی، لیکن کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم. یعنی شرعي نظام چیشته وي او شریعت چیشته وي. دغه ستونزې دي چې بالاخره ناامني پیدا کوي. او د دین خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هېواد، د دغه نه سو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو ته راځم، د طالبانو لپاره اصولا باید د دې ډول تروریستي حملو مخنیوی باید ډېر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې، په څرنګوالي، په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي. دوی تقریبا 15-16 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دي، ک د دوی استخبارات کمزوري دي. یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ. که د دوی تاریخ تاسې وګوري، د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډېر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې اسلام پال ډلې مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دی ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې، او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس اوس که تاسې داسې فکر کوئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو، یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو، که هغه شیعه ده او که سنی ده، دلته په سلهاو کلونو د یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي. لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسي؟ او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو لسو پنځلس کلونو را په دېخوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي. لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي، نه مذهبي، چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب فکر کوئ چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه یې ونیسي؟
ګوره دا خپله داسې چې نه په کلو باندو کې تاسو اوسېږي، ما مخکې هر ځو کړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي.
بهر کې تاسو مطلب څوک دی؟ وبخې لږ په جزئیات سره وایي.
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کا تاسو دقیق وڅېړئ، مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې وپلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هېوادونو هلته لکه چې مخکې اسمان صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسله وال راوړل، دا ډېر زره بېرته خپلو کورو ته لاړ نه لړل، دغه وسله وال بچي وزګول، دا وسله وال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسله وال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا نو دغو نه بالاخره دغسې بلاګانې جوړې شوې.
اوس که د تاکتیک مسلې ته راشئ، وبخې چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
عین هغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې دی، د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې، دای شم استفاده کی او
پنځه څلوېښتو کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته که وګورئ، د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حملې نه وې، مګر اوس انتحاري حملې باب شوې دي.
اوس خو ګورې، اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده، کوم پرمختګونه چې هغو کړي دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاري حملې باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زه ویسم، فکر دی خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمه صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي یې کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله موږ داعش وایو، د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریځه دي، تند دي، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي. او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نکی هغه فکرونه سره چې دوی فکر سره مخالفی، یعنی دوی فکر سلفی فکر دی او سلفی فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی او ډیری دغه چې مرستې او امکانات هم ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنگ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه هم چې تاسو وګورئ د دې رنگ ډیر رنگ کوشش دا دی چې مذهبي رنگ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت، دغه اووه پنځوس ملک اسلامي چې لرو، دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کی، هر عالم جکشی شریعت ادا کی، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلی تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شری کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي، ولې نه دي توانېدلی؟ مثلا ولې نه دي توانېدلی چې اووه پنځوس اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر برخه کې؟ دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي، زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري او د دې نه به هغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې جدي دې ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی دې وکړي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي، د ذهني له لحاظه دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې داعش څه رقم او مفکوره ده، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري، یا د دوی فکر څومره اوسني وضع سره اختلاف لري، او دا دې باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دې ونیسي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې میلمانه محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی، او محمد یوسف امین ځاځی، د سیاسي چارو شنونکی له کابل، له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.
بهر شي نهر شي وطن هو گئے مسافروں بیا دی شي وطن ارے بهر شي نهر شي وطن ہے وطن گئے مسافروں بیادی وطن پیغلا پگیڑو خاستا وے لکچ پیغلا پگیڑو خاستا وے آستے کو خلقو ششکاری جی وطن وطن
مسافرو بیادیجی وطن ارے تبہیرشی مہیرشی وطن ہو وطن بے مسافرو بیادیجی وطن